دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې فکس 12 بجې او په کابل کې د سهار 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې به امیر ساحل در سره یم. په دې خبري سات کې به واورې چې په کوټه کې د تیرې ورځې هدفي وژنو پر ضد نن کاربندیز اعلان شوی. په کورمه کې وسلوالو 15 کسان تښتولي او نن په امریکا کې پښتو نړیوال کانفرنس جوړیږي. په دې اړه باندې رپورټونه لرو، نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه نه مخکې به ورشو د دې مهال خبرونو لپاره بوریوال کاکړ ته.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پرنیو هدفي وژنو پر ضد کاربندیز اعلان شوی. د پېښور په متنو کې د جمعې په ماښام په 14 کې ټپي شو دوه نورو کسانو ژوند له لاسه ورکړې. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لختار برایمي وای چې په شام کې یو داسې بدلون بېخي ضروري دی چې د دې هیواد دولس اړتیاوې پوره کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبه په ورځ تر هدفي وژنو وروسته په تاوتریخوالي کې دوه کسه وژل شوي دي. د کوټې په هزارګنجي سیمه کې پرون له شیا مسلک سره اړه لرونکو اوو کسانو تر وژل کېدو وروسته په ښار کې احتجاج پیل شو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د همدې احتجاج په ترڅ کې د ښار پر رسانی سړک د پارېدلو خلکو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ټپي شوي دي. هزاره ډیموکراټیک ګوند په هزارګنجي کې د وژل شو اوو هزارګانو د وژنې پر ضد نن په کوټه کې په مکمل توګه هړتال اعلان کړی دی. بلې خواته وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي ویلي دي چې په هزارګنجي کې کسان دوی وژلي دي. ابوبکر صدیق چې ځان د یادې وسلوالې ډلې ویاند بولي د ټلیفون له لارې و خبري اعلانو او پولیسو ته دړکه ورکړې ده. د هغه په خبره له یک شنبه یعنی نن څخه به دوی د پولیسو په وژلو پیل وکړي او هغه خبري اعلان چې د لشکرې جنگوي بیان نور کوي به هم یو په یو ووژني. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو کسانو 15 کسان تښتولي دي. له سیمې د رسیدلو رپورټونو له مخې دغه پیښه د شنبه په ورځ شاوخوا 8 بجې سوې ده. د کورم ایجنسی په سرخوي دره سیمه کې رامنځته سوې ده. ځای خلک وایي چې دغه خپل کورونو څخه ایستل شوي کسان وسلوالو کسانو له ځان سره یوړ. د ترپیش وروسته یو کس د مشال ریډیو ته د نوم نشدلو په شرط وویل چې تښتول شوي کسان بیګنا او غریب خلک دي. د کورم ایجنسی پولیټیکل انظامی مشال ریډیو ته د دې پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د تښتول شوو کسان د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. د پېښور په متنو کې د جمعې په ماښام په 14 کې ټپي شوو دوه نورو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا 14 د جمعې په ماښام تر لمانځه او وروسته د پېښور په متنو سیمه کې په یو موټر کې سوی وا چې د عیني شاهدانو په وینا درې تنه پکې سپاره وو. د 14 له امله هغه وخت 11 تنه وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپي شوي وو. د خیبر پښتونخوا سینر وزیر بشیر بلور د وژل شوو له خپلوانو سره د لیدو کتو پر مهال ویلي دي چې تر هغه عام ولس په نشه کوي، هغه ځکه چې د متنو د پېښې پر مهال ناامنیتي اسکر او نه هم حکومتي چارواکي هلته موجود وو. د بشیر بلور په وینا په کار داده چې د دې وسلوالو پر ضد له بشپړ زوره کار واخیستل سي او د دوی د ختمولو له همدې لارې ممکن دي. د افغانستان په لوی پکتیا کې امنیتي مسولین او سیمیز چارواکي وایي چې د ائتلاف هوایي ځواکونو د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو پر څو مرکزونو درنه بمباري کړې ده. د بمباري په ډمنګل، پیړی، کنډاو او کوسین سیمو کې تر سره شوې ده. د چارواکو په وینا په دې کې تر 150 زیات کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي د نوم نشدلو په شرط ازادي ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو کې 8 تنه د وزیرستان اوسیدونکي هم شامل دي چې مړیا د سره صلیب په مرسته د هغوی خپلوانو ته ورلېږل شوی دي. د زدرانو د وزي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران هم په دې بمباری کې تردیر شو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی کړی دی. په خوست کې د تلفظ واکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین هم د دې عملیاتو پخلی کوي او وایي چې په دې ترڅ کې د وسلوال طالبان یو مهم کمانډان وژل شوی دی، خو وسلوال طالبان تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لخدار برهمي ویری دی چې په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضروری دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي. دا څرګندونې لخدار برهمي د شنبې په ورځ نیویارک کې د خپل کار په لومړۍ ورځ له ای ون عربیا نومي چلین سره په خبرو کې کړی دی. لخدار برهمي ویلي دی چې په شام کې د تشدد پای ته رسولو لومړی مسؤلیت د یاغیانو نه بلکې د دې هیواد د حکومت دی. د لخدار برهمي دا څرګندونې په داسې حال کې مخته راغلي دي چې د شام د بشري حقونو د کارکوونکو په وینا یاغیانو د عراق پولې ته نږدې د هوایي دفاع پر یو ملکي وسیله قبضه کړې ده. بل پلو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په شام کې د مشکلاتو د هواري لپاره له ولسمشر بشار الاسد څخه د واک د پریښودلو غوښتنه غیر حقیقي بللې ده. هغه ویلي دي دی وای کله چې زموږ ملګري وای چې د شام حکومت دی خامخا لومړی خپل ټول سرتیری او وسلې له ښارونو وباسي او بیا به د هغه مخالفینو ته وویل سي چې هغوی هم داسې وکړي. یو دا یو داسې لاره ده چې بالکل به کار ونه کړي، یا خو خلک نه پوهېږي او یا دا یو پارونه ده. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تیر کال کې د راپورته شوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 20,000 کسان وژل شوي دي. د ایران لوی روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ولیدي چې ایران او شمالي کوریا ګډ دښمنان لري. آیت الله علي خامنائي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ایران د حکومتي رسنیو په وینا د هیواد له شمالي کوریا سره د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. ایراني رسنۍ وایي چې پر دې تړون د ایران د څېړنیزو چارو وزیر فرهاد دانشجو او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پاک یو چون لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال راډیو واوریدل ویاند وو بوریوال کاکړ. په کوټه کې د تیر ورځې هدفي وژنو پر ضد نن کاربندیز اعلان شوی دی.
تر ډیر سوچ وروسته موږ ته همدا یو دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هیلمن یو چې انصاف پر اته ملاو سي.
په کورما کې وسلوالو 15 کسان تښتولې دي. نن په امریکا کې د پښتو نړیوال کانفرنس جوړیږي چې مخه یې د پښتو ژبې او کلتور ساتنه ده. په بنو کې د نس ناستي او قی او ملاریا او شری ناروغي خپرې شوې دي.
تقریبا لاسو کې یو شپک کسان د کيو د سره راځي د کې بیا اکثر د ملاریا اومي.
د سواد په کالم کې د یو کلی خوندزي ل کالون راهیس تړله پروت دی. خو په افغانستان کې د تعلیم وزیر ویل دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به یو خوندزي هم تړله نه وي. دا نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدل شي لمشال رادیو سره اوسه. او سم راز لومړی رپورټ ته د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ هدفي وژنې شوې وي. تر دې وروسته بیا تاو تریخوالی پیښې مخې ته راغلي چې پکې دوه کسان ووژل شول. تیر ورځ په هدفي وژنو کې 5000 شیعه مسلک کسان وژل شوي ول. لشکر جنگوي ډلې د دې مسولیت په غاړه اخیستې دي او خبريالانو او پولیسو ته یې هم اخطار ورکړی دی. د هزارګنجي په سیمه کې چې دا پیښه شوې وه تر هغې وروسته بیا هزار ډیموکراټیک د کاربندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې د خالی په ورځ د ووش یتو کما هزارګانو تر وجل ورسته په شار کې احتجاج پایل سو. د همدې احتجاج په ترڅ کې په رئیسانی سړک د پاریدونکو خلکو لخوا په ډزو کې دوه تنه وژل سیبي او لس نور ژوبل سو. په داسې حال کې چې د شنبې یا خالی په ورځ د یتو کما هزارګانو لخوا په شار کې احتجاج کېده، ګڼو احتجاج کوونکو له مړیو سره د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ مخې ته لاریون وکړ. تر دې لاریون وروسته د هزاره قبیلې یو مشر سردار سعادت علي هزاره له مشال سره په خبرو کې وویل،
وو سوچنے کے بعد ہمیں یہ کی دروازہ ہو گیا،
تر ډیر سوچ ورسته موږ ته همدا یو دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هیلمن یو چې انصاف پر اته ملاو سي. موږ ځکه دلته لمړیو سره راغلو چې موږ وایو ټوله نړۍ وبینی چې دلته څه روان دي. موږ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل چې زموږ د حکومت لوړپوړي مشران خو د میاشتې 28 ورځې په اسلام آباد کې تیروي او یوازې 3 ورځې په کوټه کې وي. موږ دا هم ورته وویل چې له تیرو اتو یا لسو کالو راهیسې تر زرو پورې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. بلې خواته وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي د خالد ورځې د پیښې مسؤلیت ومنه. ابو بکر صدیق چې ځان د یادې وسلوالې ډلې ویاند بولي رسنیو ته د ټلیفون له لارې د دې پیښو مسؤلیت قبول کړی او هم یې خبریالانو او پولیسو ته اخطار ورکړی دی. د ابو بکر په خبره سر لننه یعنی د یک شنبې له ورځې به دوی د پولیسو د وژلو لړۍ پیل کړي او هم به هغه خبریالان ووژني چې د دوی د ډلې پر ضد بیانونه ورکوي. کاجبی خواته د شنبې یا خالد ورځو د پیښو پر ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند نن یعنی د یک شنبې په ورځ په کوټه کې د هرتال یا کاربندیز اعلان کړی. نو بلې خواته هم د پیښو ته په پام سره د بلوچستان صوبایي حکومت پریکړه کړې چې د پولیسو کار هم د دوو میاشتو لپاره ملیشا ځواکونو ته ورکړي چې ورسره به ملیشا ځواکونه په ښار کې عملیات کوي او هغه څوک چې د ناامنۍ په پیښو کې لاس لري د نیولو هڅه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
نخدو نور ناصر رپورٹ مو اورید. د پاکستان له قبایلی سیمه کور می وسلوالو 15 کسان تختولې دي. لسمی راز رسیدلی رپورټونه وای دا کسان د منځنۍ کور می ل سرخوي درې تختول شوې دي. تر وسه د پیخې پړه هیڅ ډلې په غاړه نه داخسته. البته د انتظامی دفتر د دې کسانو د تختول کېدو په خلای کړه دي. نور د مشال اړو د خبريال پر رپورټ کې
په قبایلی سیمه کور می ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان تختولې دي. د سیمینار رسیدلی رپورټونه تر مخه چې دغه پیخه د خالی پورس تقریبا 8 بجو په وخت د منځنۍ کور می ایجنسی په سرخوي دارا سیمه کې شوې ده. ځایي خلک وایي چې د خپلو کورو څخه په زور راوستلو وروسته 15 واړه کسان نامعلوم وسله والو ځان سره بوتللي دي. خلکو تر مخه په تختول شوو کسانو کې ګل سید، نصیب خان، جنت لایق، خاپر ګل او امیر نمونه شامل دي. د خلکو د وینا چې دغه کسان بلابل کورنو سره تعلق لري. ځایي خلک وایي چې تختول کې دوه وروسته 15 واړه کسان لا هم بې درکه دي. د پیښې وروسته د سیمې نه یو کس مشال لړیو ته نوم نه ښودلو په شرط وویل
دشي غریبان خلکو ته دای تیر دوري کومه دا وګه څه وشواله اوس دینه ډیر خلغه شي وی دي لګډر شي وی دي سفر نشي کوله لګو دي نمو ساده تنه شتلالا او ګوکی تنه شتلالا بس دی واجی نمونګه باندې او اوس مو ته ډیر مشکلات پیښ دي.
دغه پیښه پراتر اوس کومه وسله وال ډله په خپل سر نه دی اخستی. مونږ چې غلبه دې اړه د منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره د ټلیفون په لارې تماس اونیولو نو دفتر نه د 15 کسانو د بدرکه کېدو تصدیق وشو او مزید مشال لډیو ته دا اول شول چې تختول شو کسانو د خلاصېدو لپاره پولیټیکل انتظامی خپل کوششونه روان کړی دي. واضح دی چې د منځنی کورم ایجنسی په سرخوي دارا سیمه کې د زوی مش منډان قوم اوسېږي.
دا مشال ریډیو ده. د امریکا په میریلند ایالت کې نن د پښتو یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن تر سوري لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس کیږي. په دې غونډه کې بعد د پښتو ژبې نامتو لیکوالان، پوهان او شنون کې برخه واخلي. د ټولنې د بورډ یو غړي قاسم یوسفزی له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت ویلي د دوی د غونډې موخه د پښتو ژبې او کلتور ژوندي ساتل دي. د مشال راډیو خبریال ګل ایاز له قاسم یوسفزی سره د پښتو نړیوالې غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ټولنې د نړیوالې غونډې اړتیا ولې محسوس کړه؟
موږ ته ضرورت ولې محسوس شو دا یو ډېر اهم کوشچن دی. که تاسو وګورئ نو په هند کې د پښتون نن پټان جوړ شوی دی. دا هغه وجه ده چې دا غن خپل ژبه وتړل شو او کله چې د یو کلتور نه ژبه وتړل شي دا کلتور په خپل ختمېدو باندې شي. موږ پښتنو دلته کې په واشنگتن ډي سي کې چې څومره پښتانه دي، په میرلند کې، په ورجینیا کې، موږ دا احساس وشو چې هسې نه چې زموږ د پښتون بچی نه دلته کې سبل پچی جوړ شي. نو موږ دا نه وایو چې موږ د کوم کلتور خلاف یو، خو د حمزه بابا خبره چې دا ډېر ډېر کمالي لګره تغیر کړه او بل څه بس نو څه دی نو کمال دی. نو موږ درته نور ژبه هم لکو خو موږ غواړو چې زموږ ماشوم دی دلته کې پښتون جوړ شي، چې موږ د نړۍ چې کوم د پښتنو مشران دي هغوی راوغواړو او هغوی ور سره په دې باوله باندې خبرې وکړي چې موږ کوم داسې ادبونه پورته کړو چې موږ دلته کې د خپل ماشوم یو پښتون وی کو دې امریکایي هم وي، دې برطانوي هم وي، دې سو هم وي، خو چې دې
قاسم یوسفزی د کی یو بل پختنه راپورته کې څنګه تاسو د اهداف او د مقاصد خبره وکړه؟ تاسو اهداف او مقاصد خو تاسو بیان کړل. اکثره داسې قسمه ټولنې یو سیاسي ایجنډا هم لري یا چرته داسې ټولنې لپاره کار کوي چې په ظاهر باندې هغوی نه خای خو پښامانی دا غوی ایجنډا پر مخ پوزی. نو آیا ستاسو هم صحیح ایجنډا شته کنه؟
پاتہ چې دا د امریکایي قانون 501C3 لاندې رجسٹر دی. تاسو وایئ چې دا قانون څه شی دی؟ دا قانون د لاندې کوم اورګنایزیشن رجسٹر وي دا غي بنیادی مقصد وی دا چې کوم دی نان پروفیټیبل اورګنایزیشن وي د دې د غټور اورګنایزیشن نوی او دا غیر سیاسي او غیر مذهبي اورګنایزیشن وي. قانون لاندې رجسٹر په دې باندې بالکل پابند دی چې تر غیر سیاسي او غیر مذهبي به او پاکه کې د هر یو غړي د هر یو ممبر څنګه خپل سیاسي یا مذهبي تړون شته دی. خو چې کله هغه پاکه تر راشي پاکه په پلیټ فارم باندې کې نو بیا هلته کې د هر یو کس هغه سیاسي او مذهبي افیلیشن سړي هغه یو طرف ته پاتې شي. دې وخت کې موږ صرف او صرف د پښتنو د هدف په تاسو کې تاسو ماوي د پښتنو د مقصد لپاره کار کوو. موږ غواړو چې زموږ د هلو ځلونه
قاسم یوسف زئی چې هغه دا تاسو دا د کانفرنس اهتمام کړی دی تاسو په زرګونو میله لري ناستې د خپل زینا د خپل کور نه نو څنګه ممکنه ده چې هغه پښتنو ته ستاسو چې د دې ټولنې کم کار کوي دا غي ګټي چې هغه ته ور ورسیږي؟
څنګه چې د هر چا د هر اورګنایزیشن د کوم څه مخدونه وي یو وی شارټ ټرم لندن او بل وی لانګ ټرم اوږده مقصدونه په دغه شانتي کې وګورئ نو لنګ مقصدونه خو زموږ دادي چې موږ څنګه په واشنگټن کې ناشو څنګه چې تاسو وویل لري ناشو خو په واشنگټن ډي سي ګریټر واشنگټن ډي سي ورجینیا او مریلند او د پنور امریکا ته پښتانه ډېر په دغه شمیر کې نشته دي. نو موږ خو لومړی چې کوم لنګ مقصد دی هغه دا دی چې دلته کې کوم نشته پښتانه دي دي سره په امیګریشن کې منډه وهو دي سره په صحت دلاره منډه وهو د وخت کې پښتون د بدقسمتۍ نه د داسې حالاتو سره مخ دی چې هر طرف ته ځینو مرتیږي هر طرف ته ځینو مرتیږي. موږ اوږد مقصد دا هم دی چې سبا د پښتنو په باره کې استعمال کېږي د دنیا په لیول باندې نو په کار ده چې دلته کې دا کوم پښتون دی په امریکا کې دا او تاسو ته پته ده چې په فرانس کې دی یا په پچر ته هم د دنیا په غټو ښارونو کې دی. نو دا یو تعلیم یافته پښتون دی. موږ دا غواړو چې د دې تعلیم یافته پښتون نه تپوس شي چې ته د پښتون د پاره څه ملار خوښې ته د پښتون د پاره جنگ خوښې ته د پښتون د پاره امن
د په امریکا کې د پښتو د یوې ټولنې لغړی قاسم یوسفزی سره مو د ګلایاز امریکا اوریده.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نس ناستي او قی ناروغي خبره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره زیاتره ماشومان په دې ناروغي اخته دي او لدی سره سره د ملاریا او شری ناروغي هم موجوده ده. د ډاکټرانو په خبره د دې ناروغي خپرېدو لوی لامل د ناولو اوبو کارول او د برخنا یا د بجلی نشټواله دي. په دې اړه د مشال اړو د خبريال رپورټ ورو
د بنو زنانا او ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو یو ډاکټر په کمره کې 15 کسان دي چې یو ماشومه په لاسونو کې راوچته کړي او ډاکټر لای په ټیبل واچوله. خو ولې د ډاکټر د ماینې نه پس معلومه شو چې ماشومه د هسپتال در رسیدو نه وړاندې په لار کې ساور کړي و. تش دغه یو ماشومان نه ده بلکې هر ورځ د درزنو په حساب د روغتون ته ماشومان راوړل کیږي چې د ډاکټرانو په وینا پکې زیاتره د کې او دس ناروغان وي. د دوی په وینا صرف کې او دس نه بلکې نور هم ډېرې ناروغۍ لکه ملیریا او شیری چې زیاتره د ګرمۍ په موسم کې کیږي. د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو ډاکټر نومان داوړ په دې حق لاوای
تقریبا لاسو کې یو شپږ کسان د کې او دس سره راځي چې کله مو د دغه انویسټیګیشن وکړو د کې بیا اکثر د کې او دس سره ملیریا وي. بدن زیاتم بازي ورځ راشي جنن سبب بنو کې دا ګرمي لیول دومره سیوا دے چې تقریبا 47 48 49 ډیګري ګرمي چلیږي. بل د خلکو کې غټه مسله ده چې اویرنس مسله ده
دا چې په دې سیمه کې ولې د کې او دس ناروغي دومره په لویه کچه خوره شوه. ډاکټر د دې سبب ګنده اوبا او د بجلی نشواله خای
یو خو د ګورنمنت طرف نه لګ لګ رقم وشي د بجلی کې بل د دې اوبو د پاره یو داسې طریقہ پکار دی چې هغه اوبو کوم پایپ سیستم باندې دی لا نور سیستم دی ګورنمنت حکومت داری دی هغه خیال وساتي بل د کورونو وینټیلیشن
د ماشومانو په خیال ساتلو کې د مور سمرا کردار دی ډاکټر زیاتوي
او غټ کردار خو د مور دی په کیسه راغې لکه کبریسټ فیډ بیبی نوم چې هغه د خپل ځان صفائی د بچی د خلې د لاس د غې د پریتی د غې د کمرې صفائی او د زنانام د ځان صفائی ستی او د سه خوند خوراک کای ځای پیو کېم تکاتی او بم د سه طریقې سره صفاو به بایډ واټری چې هغه حکومت یې کنه د چرسی مو سره چانس نه
د ماشومانو په روغتون کې یو بل ډاکټر ایاز وزیر وایي چې کله هم ماشومانو ته څه ناروغي وي په کار ده چې پر وخت ډاکټر ته وښودل شي نه کې په داسې حال کې چې ماشوم د ناروغۍ د لاسه د مرګ خولې ته نږدې شوی وي
په کار ده چې په اول ورځ په هره علاقه کې هسپتالونه هم شته ډاکټران هم شته چې ډاکټر ته خپل ماشوم رسوي دا یې کې سر پیلو شوی دی په داسې سټیج کې ماشوم رورسي چې جټکې هم ورته لګېدلي نمونیا هم ورته کې دست وي نو یغه بچي بشکول ډېر ګران شي
ډاکټران وایي چې په کار ده میندې هم خپلو ماشومانو ته د بوتلو پر ځای د خپلې سینې پی ورکول مهم وګڼي او د خپل اوسه د صفایي سره سره ماشومان د ګرمۍ څخه هم بچ وساتي چې په دې سره ماشومان د کې او دس نه علاوه نور د ډېرې پټې ناروغۍ څخه محفوظ ساتل کېدی شي
د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ په باټوار سلارزو کې د پوځیانو په وینا درې طالب وسلوال دوی وژل دي او جګړه لا هم روانه ده خو په همدغه سیمه کې د ناړګۍ تحصیل په کمانګره کې نامعلوم اړخنه میزایل ګولۍ لګېدلې دي چې هغې له کبله په یو موټر کې سپاره دوه ولسي وګړي وژل شوي دي په هغه سیمه یعنی په باټوار کې چې جګړه روانه ده هلته بې شمېره کورنۍ چې دي هغه بې کوره شوي دي او ځان ناراحته احساسوي د کډوالۍ ژوند تېروي په دې اړه باندې خپل خبریال رپورټ
په باجوړ جنسي سلارځ کې د عسکري قوتونو په وینا درې طالب وسلوال وژل شوي او جګړه لا هم روانه ده تا چې د سیمې ولس په لوی شمېر کې بې کوره شوی دی او هم یو داسې بې کوره تن شیربادر مشاد رډیو ته وویل
زمونږ په لکیانو کې ډېر پاتې هغه د شکس پاتې یا پنځه پاتې یا شپږ پاتې هغه ته یا بیمار پروت دی یو ته بوډۍ ښځه پرته ده مور یې د هغه ته نشي راوتی یو لیونی دی په کور کې لار نه راکوي حکومت مطلب دا دی چې ډېر سوالونه مونږ ډز بندې دي وشي دا پر ارجلي راوباسو کېدی شي مرم راتی
یو ځای ملک عجب خان وویل هغوی هم نه پوهیږي دا جګړه به تر کومې روانه وي حکومت وایي چې ګنې زر به ختم شي خو ځای ولس د پریشانی سره مخ دی بلخوا هم د باجوړ ایجنسی په سیمه کمانګره کې پرون په یو ګاډي د نامعلوم اړخه میزایل ګوله پریوتلې چې پکې دوه ولسی وګړي لیاقت او یا خان مړه شوي دي او څلور تنان هم زخمیان شوي د هډ کوارټر اسپیټال باجوړ ایجنسی د چارواکو په وینا په زخمیانو کې د یو تن حالت خراب دی
د باجوړ له حالت خو خبر شو چې هلته اوس هم نښتې روانې دي په خیبر پختونخوا کې هم د ترهګرۍ پیښې کیږي او یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو شاهده د پېښور سره نږدې سیمه متنو شوه چې پکې دیارلس کسان ووژل شول او له څوارلسو نه زیات ژوبل شول کارپوهان وایي وسلوال تر لږې چوپتیا وروسته داسې ډول بریدونه کوي خو د صوبې حکومت وینا ده چې په ګوریلا جګړې کې وسلوال هیڅکله نه دي بریالي شوي د مشال راډیو خبریال ګل ایاز د حکومتي ګامونو او امن لښکرو رول په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
په دې رسو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي د اګست په 11 نیټه د پېښور ښار مضافاتي سیمه متنو کې په 14 کې د لسو نه زیات کسان وژل شوي د هغه سیمه ده چې د پولیسو سره سره کامل لښکر هم د وسلوالو پر ضد د امن ساتلو لپاره کار کوي په دې سیمه کې وسلوالو د قامي لښکر دوه مشران مخکې وژل د متنو بازید خیلو ملک دلاور په دې رسو کې قامي لښکر له دې وجې ختم کړو چې حکومت ورسره مرستې نه کوي
ملک دلاور د امنیتی ستونزو له وجې دا وخت په دوبۍ کې دی. د هغه ورور فرمان علي چې د امن لخکر غړی دی مشال ډو ته وویل چې وسلوال طالبانو دا سیمه د لارې په توګه استعمالوله، خو دوی په کامیابۍ سره دغه وسلوال شړلی او د حکومت عملداري پر ځای کړې وه. فرمان علي د حکومت نه شکایت وکړو چې ورسره مرستې نه کولې. ترهګری تازه لړۍ ته کارپوهان مختلف نظرونه لري. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز خان وایي چې په قوالی سیمو کې فوجي عملیاتو له کبله وسلوال طالبان پیښور په نخښه کوي. د جاوید عزیز په وینا وسلوال طالبان د لک خاموشي وروسته ترهګر بریدونه کوي او په ځانګړي توګه د پیښور مضافاتي سیمې د وسلوالو اسانه هدف دی. د حکومت د هلو ځلو په اړه خبریال جاوید عزیز زیاتوي
د حکومت چې کومه پالیسی دا حق پالیسی دا لکه ډیره زیاته ناکامه بده ده. حکومت همیشه یو وقتی طور چې کوم حل دی هغه د فارزي او کوشش کوي چې وقتی طور باندې مسله حل شي، او رسو هغه چې کوم د دې لانګ ټرم چې کوم افیکټ شي هغه ته غور نه کوي. قومي لښکر چې جوړ شي نو دا کړل شي او چې را دا قومي لښکر به ډیر خلک چې نه شي کوي او په دې نه غلطه اخلي چې کوم کرمینل بده کوي هغه به دې نه غلطه فائدہ اخلي. او دا څه مشوا اوس دې حکومت کې دې سره تعاون کم کړي دي او په دې
تاسې مشال رادیو نه د ګل ایاز رپورټ اوریده. د پاکستان خیبر پختونخوا د سوات له کلام سره نږدې وسیمه ده چې بیو نومیږي. په دې کلی کې حکومت په باقاعده توګه د منځنۍ زده کړو یو ښوونځی جوړ کړی و، خو استادان پکې نشته او همدا لامل دی چې دا ښوونځی له کالونو راهیسې تړلی پروت دی. یو زده کوونکی مشال رادیو ته ویل هر ورځ دوه ګنټې سفر کوي او سکول ته ځي. د سیمې اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلګریزه سیمه کالام نه نورخاته طرف ته درې کیلومتره لرې بیو نومي کلی چې 15,000 آبادی لري. مقامی اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه کې د حکومت لخوا کال 2001 کې جوړ کړی شوی میډل سکول د کال 2015 بند دی او د استادانو د نه راتلو له وجې زده کوونکي د سبق څخه پاتې کیږي. لکه یو مقامی تن چې وایي
زمانم جلات ته اوزه د بوی وسدن گیم د سکول د ستن مې نه دی خو میډل سکول بند دی. استادان راضی پغلا دل درا شه چوکیدار نه رجستر والی هغه کې خپل ازیران یو لګی او واپس دل تنه ځانو باسي. نو دا وړه ټول زما د کلی دی او زما به چي سم ورونه سم خوريونه دي. دا ټول ما په مخه کړو زه کالم بازار ته لاړم استاد دی دغه د پرنسپل سیف سره زم ملو شم. نو هغه ما ته یار ما سره زې نشته. نو ما دا تامل تعلیم کتا سو بندوي خو هغه صحیح خبره او کنه من نه بندوي نو دی لا تاسو د دې داخله وکي. نو صاحب هغه مونږ شو هغه بچو زده خوشګر دي ما بخله ستن من دې خو مډل ولا چم سبق نه ویله او نه زمون یو کس پاس شوی دی.
مقامی یو نه هم جماعت کې زلمیز د کوونکې حضرت سید وای چې د سبق سره ډیره مینه کوي او درې کیلومتر لری کالام ته پښته سکول کې دوی پتلو مجبور دي.
زه های سکول ته زما یو طرف نه دو غنټې لګي دي اڑخ نه چې زه سحر مونږه کومه وختي زما دو غنټې غیلا زه سکول ته رسما بیا د چې زمونږ بس اسمبلی شي پرډونه چالو شي او چټي شي بس دو گھنٹې بیا لگی تقریبا مازیګر ته زدل تر سما کله بارانی یا وورینو باران کوم زما زم شوق دي چې باران کوم ز اکثر زما سبق سکول ته لار باندې ډیر تکلیف دی خټی دی او د زمونږ لارې ټول کچه دي خټی دي مز هغه خټی برداشت کو او ځان سکول ته زرا سو مخه مخه.
د کلام بیو کلی یو اوسیدونکی وایي چې د تعلیم نشوالی له وجې دغه کلی پسمنده پاتې دی او دوی نه غواړي چې د دوی راتلونکی نسل دی هم بې تعلیمه پاتې شي ځکه حکومت ته دغه سکول زر تر زره چمتو کړي.
زمانو حضرت محمد دی او زه د گاوو بوی اوسیدونکی یم. دا کلی د کلام نه 2.5-3 کیلومتره لرې پروت دی او د دې زیر معاش زراعت دی. تعلیم ډیر زیات کمی دی زمونږ لپاره ډیر زیات مشکلات تعلیم دی. څنګه چې مونږ تعلیم ونه کو غنا مونږ دا مشران پاتې شوی نو داسې آینده زمونږ دا نسل به پاتې. نو 2005 دی خو زمونږ دا میډل پرامری کی لگ ډیر د مقامی کالام ناراضی او ڈپٹی کے او میڈل والا زمینگوری اسے دن کی دیا بالکل چکر نہ دے لگولی او کورونو کی نہ سے تنخواہ دے نو دے دا پارا زمون ډیر ریکویسٹ دے جی دے دا پارا سوک مخ کی زمون خبر ورسے
دبیو دغه بند سکول پا اڑمو چکلا دا سواد زلی مرستیال تعلیمی مشر ڈی ڈی او میا وزیر جان څخه پوښتنه وکړه چې دوی هم دغه څوکۍ کوي چې داسې سکولونه بیا روان کړي نو هغوی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
شاید تاسو خبره درست اخلم داسې به نه وي چې یاره دا تاسو سوای دا به ټیکي خو بهرحال دا زموږ ریکارډ باندې راغله دا انشاءالله موږ ویزټ څو به ګورو چې دې انکوایري وکړو چې یاره دا څومره وي چې دې خلاف موږ اکشن والو داسې موږ څوک دې ته نه پوهېږو چې یاره زموږ تنخواه دي او هغه دې کوچنۍ کې هغه د ماشومانو ژوند تباه کړي یاره سکولونه داسې بند پاتې شي یاره دلته ته نږدې انشاءالله
د کالام بیو کلی اوسیدونکو زیاتوی چې دغه سیمه کې په یخنۍ کې شپږ میاشتې واوره پرته وي او ګرمۍ کې موسم ډیر ښه وي ولې بیا هم د لرې سیمو استادان دغه کلی سکول ته خپل څوکۍ پوره کولو ته باقاعده نه راځي او له وجې په سلګونو زده کوونکي د زده کړو څخه پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
منځنی سفر شپږ سو یو ویش کلو هرتز اوري. زموږ غږ په www.mashal.com هم اوریدای شي. ورزو بریوال کاکړ ته د دې مهال خبري سرټکو لپاره ځکه چې 12:30 بجې شوې دي په پېښور کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبې په ورځ د هدفي وژنو پر ضد نن د مکمل هړتال اعلان شوی دی. په کورم ایجنسی کې نامعلومو وسلوالو 15 کسان تښتولې دي. افغان چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د پکتیا او خوست په منځنیو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې تر 10 زیات وسلوال وژل شوی دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر برایمي وایي په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضروري دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي. او په لندن کې د روان پیرالمپکس یا د مازورانو د لوبو نن 15 ورځ ده. په دې لوبو کې تر اوسه پورې چین تر ټولو زیات مډالونه ګټلي دي.
اوس هم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور سره نږدې متنو بازار کې شوې چاودنه کې 12 تنه مړه او 14 جوبل شو او ویل کېږي چې د دغې چاودنې مقصد د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر په نخښه کول وو. ادارې مخکې لیکي چې دغه رنګ د طالبانو لخوا جاري شوې ویډیو کې د بازي سکیورټي اهلکارو سرونه ښودل شوي دي کم چې د یوې کاروایۍ دوران وجلې شوي وو. خو لا هم د سکیورټي ادارو لخوا د بې درکه شوي کارمندانو صحیح شمېره مخې ته نه ده راغلې. ادارې اخره کې وایي چې د برز ذکر شوی دوانو پیخونه دا خبر ظاهری گی چې طالبان د اسلام د پاره نه بلکې د ذاتی ګټو یا د نورو قوتونو په خلا جنگ کوي ځکه چې اسلام کې د یو بې ګناه تن وجل د ټول انسانيت د وجنې برابر دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د داسې خلکو په ضد د پوره پوره طاقت سره کاروي وکړي شي او د دوی نوغه اوستي شي. دغه شان اکسپرس ورسپانه په تهران کې شوی د غیر وابسته ملکونو د تنظیم غونډې په اړه لیک کړی دی او وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری دغه دوران خپل خطاب کې په سیمه ایز او نړیوال امن زور روړو. د د پوینا د هند سره تعلقات خکول او افغانستان کې امنیت راوستل د پاکستان خواهش او مقصد دی. اداري وایي چې ولسمشر اصل کې نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مالی او ځاني زیان ورپګوت کول وو او د افغان کډوالو واپسي یقیني کول وو او د دې ترڅنګ د ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته رسیدونکي زیان باندې نړۍ خبرول وو. اداري اخره کې هیله لري چې نړیوال ورولي به په دې هر څه سنجیدګۍ سره نظر واچوي او د مسلو د حل د پاره باسه لارې چارې ولټوي. د غرنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه آج هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې آصف علي زرداری خپل خطاب کې نړیوال رورولې ته وې چې سیمه کې د طاقت استعمال با ډېرې بدې نتیجې راولي او د ایران مسلې د پاره د سفارتي حل ولټول شي. ادارې لیکي چې دا وخت ایران او غربي ملکونه خصوصا امریکا او یورپي یونین ترمنځ د ایران په جوهري پروګرام ډېرې خبرې شوې دي. ادارې لیکي چې ایران د اول ورځ نه دریز لري چې هغه به هیڅ توګه دې منصوبې نه پشا کی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پاکستان قبایلی سیمې د نړۍ له بیلابیلو برخو سره د تړاو لرونکو وسلوالو جهادیانو مرکز ګرځېدلې دي او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو سربیره هلته په زرګونه بهرني وسلوال موجود دي. بل پلوله امریکا خبریدونکي ورځپاڼه د نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې لیکلي چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید میټ رومنی او د هغه مرستیال والټر ډی جونز د انتخاباتي کنونشن پر وخت د افغانستان کم یادونه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس د استخباراتي مامورینو شنونکو د ځای خلکو په حواله په یو رپورت کې لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د عربو ترڅنګ د ترکیه مرکزی ایشیا چین او تر دې چې د جرمني سره تړاو لرونکي جهادیان او د القاعده غړي میشته دي چې د امریکای ترڅنګ د یورپ روسي او چین لپاره هم نوي چیلنجونه پیدا کولای شي. د قبایلی سیمو د چارو یو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه جانس ته ویلي که څه هم په قبایلی سیمو کې د بهرنیو اورپکو کره شمېره معلومه نه ده، خو د استخباراتي معلوماتو پر اساس کېدای شي دغلته به د یو نیم زر پورې عربي او افریقایي جنګیالي موجود وي او د دې ترڅنګ به له درې نیمو نیولې تر څلورو زرو پورې نور چینایي، ایغور او ازبک جنګیالي هم په قبایلی سیمو کې میشته وي. دو امریکایي چارواکو ای پی ته ویلي د دغو بهرنیو جنګیالیو پر ضد ډرون بریدونه ډیر موثر وو او د یحیی الليبي پر سیر د دوی د لوړپوړو مشرانو په دغو حملو کې وژل کېدو د القاعده غړي په ډار کړي او اوس هغوی له پاکستانه په وتلو او شام، یمن، عراق یا کوم بل هیواد کې پر فعالېدو فکر کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د قبایلي خبریالانو د ټولنې د مشر صفدر حیات خان خبرې هم راخستې چې وایي د ډرون بریدونو باوجود په قبایلي سیمو کې اورپکې موجود دي، پیاوړي دي او ګرځي راګرځي. بل پلو نیویارک ټایمز په یو رپورت کې لیکي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټول ټاکنو ته کاندید میټ رومنی او د هغه مرستیال پاول ډی راین چې د ریپبلیکن ګوند نمائندګي کوي د انتخاباتي کنونسون پر مهال د افغانستان یادونه یوازې څلور وارې کړې ده. میټروم نه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر دې اعلان چې د افغانستان نه به امریکایي ځواکونه په ټاکلې مشخصه نیټه وزي نیوکې کړي وای دي کار د کرزي حکومت د ننګونو سره مخ کړي او د طالبانو مورال یې لوړ کړي دي. هغه انګیري چې د امریکایانو تر وتلو وروسته بیا میدان ته راوتلی شي. خو میټروم نه وویل د 2014 کال په پای کې د امریکایي ځواکونو له افغانستان بیرته راغوښتل مناسب ګام دی. هغه وایي په سملاسي توګه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی او دته داسې احساس کیږي لکه ولسمشر اوباما چې بیړه کړې وي. نیویارک ټایمز د کانګرس د یو غړي والټر بی جونز خبرې هم راخیستې چې پر میټروم نه او دغه په مرستیال نیوکه کوي او وایي هغوی نه پوهیږي چې موږ د څه هدف لپاره افغانستان ته ځواکونه لیږلي دي. نوموړی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په بیړه د وستلو پلوي دی زیاتوي. راتلونکی ولسمشر که میټ رومنی وي او که باراک اوباما حسبه کوي چې د 2014 کال نه پس هم د 10,000 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې د ده په وینا دا به یو لوی مصرف وي چې امریکا به یې تر راتلونکو څو کلونو پورې ګالي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او افغانستان کې خای د زونو امنیتي ادارو او نورو څوکیو مشران بدل کړل شي. په دې ترڅ کې د دې هیواد ولسی جرګه ولسمشر حامد کرزي لخوا د نویو کسانو د ورپیژندنې په انتظار ده. د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د پارلمان غړو د هغو بدلونونو په اړه تبصرې وکړې چې ویل کېږي ژر به اعلان کړل شي. ځینو غړو د ملي امنیت عمومي ریاست د مشر په توګه د سرحدونو او قبایلي چارو د وسنی وزیر اسدالله خالد په ټاکل کېدو انتقاد کاوه. دې وکیلانو ویل چې خالد بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. نوموړی په خپل له دې انکاري دی. نور د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې
په داس حال کې چې د ارګ چارواکي تاییدوي د کابینې په سطحه به ژور بدلونونه راشي، د شنبې په ورځ د دغو بدلونونو په اړه تودو بحثونو د ولسی جرګې غونډه نیولې وه. که څه هم د ارګ چارواکو تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغو بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د ولسی جرګې وکیلانو په دې برخه کې د ځینو څیرو نمونه اخیستل او تبصرې پرې کولې. په دغو څیرو کې یو هم د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر اوسنی رئیس عبدالکریم خورم یادېده. یو وکیل بشیر احمد تینج وویل جمهور رئیس غواړي نوموړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وټاکي. دوی وایي د افغانستان جمهور رئیس د خپلو ګټو لپاره په بیا بیا له همدې مهرو ګټه اخیستې ده. غواړي ښاغلی خورم چې د انتخاباتو د مدیریت په اړه هیڅ ډول تجربه نه لري، د خپلې ګټې او د خپل ټیم په ګټه د انتخاباتو د نتایجو او بیلانس د راګرځولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکي. ځینو وکیلانو له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته د سرحدونو او قبایلو د چارو د اوسني وزیر اسدالله خالد له نمونې تیر شي. دوی په دې برخه کې د بشر د حقونو د څارنې د نړیوالې ټولنې نظر ته ګوته نیولې چې وایي نوموړی د بشر له حقونو څخه په سرغړونې تورن دی. د بشر د حقونو د څارنې نړیوالې ټولنې ویلي ښاغلي خالد له 2015 نه تر 2008 پورې په کندهار کې شخصي زندانونه درلودل او بندیان یې شکنجه کړي دي. خو ښاغلي خالد له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره بی اساسه او د افغان شخصیتونو د وژنې هڅه بللې ده. د دې راپور تر لیکلو پورې حکومتي منابعو په رسمي توګه د ښاغلي خالد او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه د عبدالکریم خورم ټاکل کېدل نه دي تایید کړي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت ویان نعمت الله بشروال په دې اړه وویل:
د نوماندو وزیرانو په اړه چې هغه امنیتي دوه وزارتونه دي او د امنیت ملي عمومي ریاست ته د دوه پوستو لپاره تر اوسه په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته کوم لیک او رسمي حکم یا فرمان نه دی رارسېدلی. په رسنیو کې ډېر اوازې دي او په ډېره وسیع ډول د تغییراتو خبره کېږي، خو په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته د دغو تغییراتو په اړوند چې په رسنیو کې مطرح دي څه شی نه دي راغلي، یعنې کوم مکتوب یا لیک نه دی راغلی.
تر دې مخکې د ولسی جرګې ځینو وکیلانو په دې هم انتقادونه کړي وو چې د دوی لخوا بې صلاحیته شوی د کورونو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدی دی د دفاع وزارت ته بیرته نه نومول کیږي. په نویو بدلونو کې د کورونو چارو وزارت د اوسنی مرستیال مجتبی پتنګ یادونه هم کیږي چې ټاکل شوی د کورونو چارو د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. په کابینه کې دغه نوي کسان په داسې حال کې معرفي کیږي چې د دفاع او کورونو چارو وزیران عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي حملو له امله ولسی جرګې بې صلاحیته کړل. ورسته جمهور رئیس د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له کار غوخه کړ، خو د نوموړي غوخه کېدنه د ولسی جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره هم مخ شو.
د احمد زبیر جمن رپورت موریده. د افغانستان د تعلیم وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته په ټول افغانستان کې هیڅ خونځای نه وی تړلې. د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا مهال د نامنیو له کبله ځینې ښوونځي تړل شوي دي. د دې هیواد د پوهنې وزارت وایي د دې له کبله شاوخوا 300,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د پوهنې وزیر دغه څرګندونې د شنبې پورس په کابل کې د دریو ښوونځیو د افتتاح په غونډه کې وکړې. غلام فاروق وردګ وویل تر 2014 کال پورې د افغانستان هیڅ یو داسې سیمه بې ښوونځي پاتې نه شي چې ښوونځي ته پکې اړتیا وي، او ښوونځیو ته د ودانیو او مسلکي ښوونکو ستونزه به هم په بشپړه توګه هواروي.
چاغه وعده کړي چې په 2014 کال کې نه دوه کال دننه وروسته به زمونږ په ګران هیواد کې د مکتب د عمر د شمولیت د شاګردانو د جملې څخه هیڅوک هم انشاءالله د مکتب څخه بیرون پاتې نشي، او هیڅ هغه کلی او بانډه چې هغه ایجاب د دې وکړي چې موږ مکتب پکې جوړ کړو انشاءالله به مکتب څخه به پاتې نشي. هیڅ مکتب به انشاءالله د وطن د اولاد په مخ باندې تړلای پاتې نشي. هیڅ مکتب به انشاءالله به معلم څخه پاتې نشي، او هیڅ یو معلم به زموږ انشاءالله د څوارلسم سن څخه کم زده کړې ونه لري.
هغه زیاته کړه په دې برخه کې وازنې ستونزه د ښوونځي د مځکو نشتوالی دی، ځکه د مځکې لپاره پیسې نه په انکشافي بودیجه کې لرو او نه هم مرسته کوونکي موسسې په دې برخه کې مرسته کوي. وردګ په خلکو او خصوصي سکتور غږ وکړ چې په دې برخه کې هر هرخیزې مرستې وکړي. یو شمېر کتونکي د وردګ خبرو ته د شک په سترګه ګوري او وایي د مځکو د نشتوالي تر څنګ د پوهنې وزارت په دې برخه کې له زیاتو او جدي ستونزو سره مخامخ دی. صدیق الله بدر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خاغلی وزیر دا خبره ډیر خوشبینانه او غیر عملی ده. غیر عملی په دې ده چې ورځ تر بلې د افغانستان امنیت خرابیږي. د افغانستان له لرو پرتو سیمو ناامنۍ راځي د افغانستان مرکزي برخو ته، حتی کابل څخه دغه ناامنۍ پراخیږي او د خلکو ډیره اندېښنه ده ورته.
هغه زیاته کړه هغه امکانات چې د پوهنې وزارت په تیرو یولسو کلونو کې درلودل اوس نه لري. ښاغلی بدر وایي چې دغه څرګندونې هیلې بښونکې دي، خو باید ملت په داسې خبرو ونه غولول شي، ځکه په نه عملي کېدو سره د خلکو اعتبار په حکومت کمیږي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د زده کوونکو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی ده، خو د راپورټونو له مخې اوس هم په ټول هیواد کې 528 ښوونځي بند دي. نږدې ټولې دغه ښوونځي په جنوب او ځینو نورو سیمو کې د نامنیو او وسلوالو مخالفانو د ګواښ نو له عمله تر شوې دي چې د پوهنې وزارت وایي له عمله یې شاوخوا 300,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
مشال رادیو لتا سره ده. پا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال راډیو ته غوښتا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو ترمنځ د تعلیمي ادارو د جوړولو لپاره د ځای انتخاب په اړه اختلافات پای ته رسیدلي دي. دوی وایي د طب پوهنځی یا میډیکل کالج به په باجوړ او یو د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون به په کورمه کې جوړ کړل شي. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د فاټانه د قومي اسمبلی منتخب نمائندگان وای چې په قبایلی سیمو کې به ډېر زر په میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي کار پیل کړی شي. د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورگزی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې میډیکل کالج به د باجوړ ایجنسی په خار سیمه کې جوړول شي او آی ټی یونیورسيټي به په کورمه ایجنسی کې جوړول شي او د لړکې د یادو شو تعلیمي ادارو لپاره ځمکې هم اخستې شوې دي.
میډیکل کالج خار باجوړ کې پر مختص کړو ځمکې پیسې مې سي او د بندوبست کړه ځمکې وته اخستې نور فند خو ټول بهر ملک پیسې لندي هغه بهر ملکونو سپانسر دی وي بهر فند ورکول پکې
د یوې پوښتنې په جواب کې منیر خان اورگزی ویل چې میډیکل کالج په جوړولو د باجوړ ایجنسی او شمالي وزیرستان د خلکو ترمنځ اختلافات وو خو د خبرو اترو د لارې دا اختلافات ختم کړی شو او ټولو منتخب غړو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی کې جوړولی شي. د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې تر کله به په دې تعلیمي ادارو کار پیل کړی شي نو د هغوی وینا ده
الله تعالی مونږ امید در پکو چې دی باندې ډېر سرکار شروع شي خو زمونږ د قبایلو بدقسمتي دا ده چې مونږ اکثر د خلکو په خبرو کې راځو چې حکومت کوشش هم داده چې چا کې اساسي محرومین پیدا نشي او په احسن طریقې سره دا جوړ شي. ان شاء الله تعالی مونږ امید در پکو چې د څومره کېډټ کالج دی د قبایلو لپاره نه منځوري شي میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي دا په دې باندې په دې کال کې ان شاء الله تعالی کار شروع شي.
یاد دی چې موجوده حکومت په قبایلی سیمو کې د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي جوړولو منځوري ورکړې و خو د ټانا منتخب نمائندگانو ترمنځ خپل منځي اختلافات لوجه په دې تعلیمي ادارو تر اوسه کار پیل نکړی شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د حقانی وسلوالې ډلې په اړه به د خپل هیواد کانګرس ته رپورټ د روان میاشتې پر نهمه نیټه ورکړي. د امریکا بهرنیو امریکا کانګرس د جولای په میاشت کې یو قانون منظور کړ چې پکې د بهرنیو چارو وزارت ته د یوې میاشتې وخت ورکړ چې حقانی وسلوال ډله دې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او که دا کار نه کوي نو وضاحت دې ورکړي چې ولې نه کوي. کچېرې امریکا د حقانی وسلوال ډله ترهګره وګرځوي نو پایلې به څه وي؟ د دې پوښتنې ځواب د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې اورو.
کانګرس د اوباما انتظامی څخه د غوښتنه ځکه کړې چې چارواکي وایي حقانی نیټورک په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره لوی خطر دی. د حقانی ډلې د ترګر ګرځولو سره به څه نتیجې مخته راشي؟ کله چې موږ دا پوښتنه په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوځ پخوانی بریګیډر سات محمد خان په وړاندې کې خوده نو هغه وویل چې له دې سره به په افغانستان کې د خبرو میز ته حقانی ډلې راوستل ګران شي.
افغانستان کې یو کې اخر چې سمسه حل به راوځي نو د مذاکرات مې نه بغیر خدا نه کی اخر کوم پیغام کوي بیا هم خبره کوي نو بیا به هم مذاکرات مې ست برازیل بیا بغیر د شبکې تنظیم سره څنګه خبره کوي یو ګوب دا چې هم لري کې چې خبره ممکنه پاتې نشي د خبرو دمکی ور کول ترټ ور کول دا اوس صحیح ده چې تاسو به د شبکې کما یاد آیا اوس کسانو باندې پابندې ولګي او پورا تنظیم باندې شدا سے پابندې ولګي بیا تنظیم سره خبره نشي کېدای.
د یادې شبکې په یو شمېر غړو لوړاندې څخه بندیزونه لګیدلې دي خو اوس د کانګرس غړي غواړي چې د حقانی پټوله شبکه بندیزونه ولګي. ویل کېږي چې حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې سره رابطه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي کچاري امریکا حقانی شبکه تر ګړډله وګرځوي نو له دې سره به د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې شي.
جو ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اس لیے پڑتا ہے دا رپورٹ با زکا پاکستان نیخ پنیغه اثر وکړي چې زیات تر امریکایان دا فکر لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د حقانی شبکې سره رابطې دي او که هغوی یو وار بیا دا خبره وکړي نو بیا خو د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې دي شي. خو زما په خیال په موجوده حالاتو کې به امریکا یو داسې توازن جوړ کړي چې پاکستان باندې د حقانی شبکې په اړه فشار واچوي. خو امریکا ته د ترانزیت سہولتونو لپاره د پاکستان ضرورت دی نو امریکا
امریکا به معاملات په داسې طریقه چلولو کوشش کوي چې په پاکستان فشار واچوي خو چې د تعلقات د لړۍ ختم نشي.
د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي لوړاندې څخه اوباما انتظامی په حقاني شبکه باندې مستقل فشار ساتلی دی. نوموړی وایي موږ د حقاني شبکې وسایل ختموو، د هغوی پوځي او استخباراتي کسان په نښه کوو او موږ پاکستاني چارواکو ته هم وایو چې په دې لړ کې خپلې هلې ځلې توندې کړي. هیلری کلینټن په دې رپورټ څه ونه ویلي چې ګینې د حقاني شبکې د نړیوال ترګر تنظیم په ګرځولو باندې د اوباما د انتظامی ترمنځ اختلاف دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغانستان په خوست ولایت کې خځې وایي کاري موقع ورته زیات شوې دي. د دوی په خبره د دې لوجې په ټولنیزو چارو کې د دوی ونډه هم پراخه شوې ده. دا خځې وایي په دې ولایت کې ګڼ شمېر خځې په روغتونونو، ښوونځیو او نادولتي ادارو کې په بیلابیلو ساحو کې خپله دنده ترسره کوي، خو پر دې هر څه سربیره اوس هم ښځې ځینې ستونزې لري. په دې اړه پوره تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو.
په دې وروستیو کلونو کې خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړې یو شمېر فرصتونه برابر شوي دي. دا مهال کله یوې خوا تر څلوېښتو ضروري رنجونې په زده کړو بوختې دي او یو شمېر یې عملا په خوست پوهنتون کې خپل لوړ تحصیلات بشپړوي، بلخوا دوی په معارف کې د ښوونکو په توګه او په ګڼو روغتیایي کلینیکونو کې د ډاکترانو او پرسترانو په صفت په دندو بوختې دي. د دې سربیره په یو شمېر غیر دولتي مؤسساتو او نور حکومتي ادارو کې هم د دوی حضور او غړون پراخ شوی دی.
نوم می کامل اکبری دی. په خوست ولایت کې خوست یو موږ ویل چې اقتصادي مشکلات د ښځو یې په سلو کې څلوېښت فیصده خشوي دي. مثلا خویندې زموږ چې تعلیمي کړی وي په تعلیم باندې سنبالی وي او زموږ دغه نجونې چې مثلا په کورونو کې ژوند کوي هغه اوس شکر الحمدلله زموږ فامیلونه دومره لږ څه پوهېدلي دي، خپلې لونې هم مکتب ته داخلوي. زه داسې وایم چې د ښځو حالات ښه شوي دي په خوا په پرتله.
نوم فاطمه دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د خوست خویندې لپاره ډېر د کار زمینه مساعده شوې ده، خصوصا په مرکز کې، په موسساتو کې کار کوي، په ښوونځي کې دوی استادانې دي، د نرسنګۍ کورسونه دي چې تقریبا موږ د 200 شاوخوا نرسې لرو. دا ډېر لوی کار شوی دی. په خوست ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه شوې ده. په کلیو کې چې هغه خویندې چې بېسواده دي، د هغې دپاره د موسساتو طرفه خپله د معرف د طرفه څانګې جوړې شوی دی. هلته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي.
د خوست ولایتي شورا وکیله حکمینه د ښځو لپاره د سواد زده کړو کورسونه او نورې حرفوي زده کړې اغېزمنې بولي او وایي چې دا ډول پرمختیاو د ښځو په اقتصادي بسیاتوب کې ښه ونډه ترسره کړې ده. نوموړي د یو شمېر ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې کورنۍ خپلو لونو ته د عمر په ډېرېدو د زده کړو د بشپړېدو اجازه نه ورکوي.
بسوادۍ کورسونه ورته جوړ شول، د خیاطۍ کورسونه ورته جوړ شول. څه نه څه کومک وشو چې ښځو د سر وڅولی شوې چې تعلیم ته څه نه څه ته مخ وکړه. ستونزې چدی ته پوتی دي، هغه کومې ستونزې دي چې یو خو د وروار پوکه چې ډېر جګ وروار خدای خرڅېږي. زه بعضې داسې مسایل شوه چې شپږم یدې نه دوله چې غشي بیا دته یې نه پرېږدي، یا پلور یا ورې یا څه د دشکیر یا د پونه د دشینه و غټه اوله چې چرګنا چې پینځه ورځې یی غذای مختب ته پولایږي، لیر مختب ته پولایږي.
د خوز د خزو چر رئیس وای چې دوی د خزو د اقتصادي بسیاتوب لپاره یو شمیر د جامو د ګندل ماشینونه او نور وسایل ویشلی دي. دوی د مهال خپلواک کاروبار لري چې کولای شي د خپل کورنیو هغه ضروری اړتیاوې پرې صنعتو پوره کړي.
مخکې بیا یو دوه چلکای پلای ولسوالینا اوس په موټرو کې ولسوالینا هاته په ولسوالی کې خپلونه داخل کړی ده. بل اقتصادي تغییر د مونږ پروسه کول سل ماشینونه خزه پوره توزیع کړم. دا ماشینونه د خویندې ولته په کورو کې یا برستن جوړوي یا لیاف جوړوي یا بلخونه جوړوي، سبزیجات او چاولو ماشینونه دی، لرګینه جوړ شوې ده.
د کتون کول انده کله وی خو د مهال په خارونو کې لوستو مېرمنو ته د کار فرصتونه برابر شوي او یو شمېر په دې ورستیو کې حرفي او کسبونه زده کړي، خو بل لوري ته په کلیوالي او اطرافي سیمو کې زیاتره ښځې د کار لپاره د فرصت په نوم څه نه لري. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
په خوست کې کاري موقع زیاتې شوې دي او ښځې راحت احساسوي، نو په جلال آباد کې هم د ښځو سوداګریز مرکز پرانستل شوی دی او د ننګرهار له بیلابیلو سیمو ورته ښځې خپل لاسي تولیدات د خرڅاو لپاره وروړي. د مرکز مسؤلین وایي سږ کال په پام کې لري چې لس تنه ښځې د ډیزاینونو زده کړو لپاره هندوستان ته واستوي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د خزو د سوداګریز مرکز له مشرې سره خبري کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ننګرهار د خزو د سوداګریز مرکز مسؤلین وایي چې د تیر یو کال په دوران کې د خزو د لاسي صنعت کاروبار پراختیا موندلې ده. د دغه مرکز مسؤول نوین وایي چې تر دې دمه ورسره سل تنه خزې راجستر دي چې خپل محصولات سوداګریز مرکز ته د خرڅلاو لپاره راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
مونږ سره خپل کوم چې زمونږ د سټاف چې دی مونږ سره هغه خو مونږ اته کسې ښځې او کوم چې مونږ سره سوداګریز یا تجارت پیشه ښځې رجسټر دي د سلو نه زیات د هغې تعداد دی او مختلف تجارتونه لري، مثلا قالین بافي، لاسي صنایع شو، بسترې جوړول، ترشي مربا جوړول، یخک دوزی، غاړې ګنډل، خیاطي، ګرین هاوسونه، مختلف کارونه لري.
دا چې ولې د ښځو په سوداګریز مرکز کې د افغاني مصنوعاتو پر ځای خلک پاکستانی او هندي مصنوعات ډیر خوښوي، دا پښتنه نوین دارنګي ځوابوي.
اکثره مارکیټ کې پاکستانی، ایرانی، هندي ډیر زیات مصنوعات خرڅيږي. مسائل شته او موږ هم دې مسائل حل لپاره کوشش کوو، حکومت سره، ولایت سره، ماماهنګي کې اوتاق تجارت سره او نور ډونرانو سره. ټولو نه غټه وجه لباس کې البته زه وایم چې ډیزاینینګ دی. مثلا هندي لباسونه تاسو وګورئ، میاش کې دا یو ډیزاین بدلیږي، نوی ډیزاین راځي. خو زمونږ افغانی چې ما غا سو کاله مخکې ما غا افغانی دی او سپورې ما غا افغانی دی، اس ډیزاین کې تبدیلی نه راغلی.
نو موړی وایي چې د هند له قونسلګری سره خبره کړې ده چې د ډیزاین د زده کړې په برخه کې یو شمېر خزي هندوستان ته ولیږي.
مونږه هند قونسلګری سره په دې سلسله کې خبره کړې ده، هغه مونږ سره وعده کړې ده چې لس خويندې به ډیزاینینګ کې لیږي الته بیروزی. اغه خپل هم دا خواهش لري چې جنکیانې ولیږي د فیشن ډیزاینینګ کې خصوصا. خو چون زمونږه معاشره د ساده ننګ را غیر د محرم نه سوګ زړه نه خکې چې بل ملک ته لاړ شي، نو کچیر ته ورو ورو دا مسله حل شو خو لس خزي مونږه اوس په نظر کې لرو تجارت پېښونه چې ویلې گواغو سرم خبره کړي، ان شاء الله نږدې وخت کې به ولېږو.
نوین زیاتوي چې د ننګرهار د خزو سوداګریز مرکز په دې هڅه کې دی چې خزو ته په کورونو کې د لاسي ګنډلو اسانتیاوې پیدا کړي، سو دوی وتوانېږي چې خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي او خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې خلک وایي د جمعې د لمونځ پر وخت ملایان یوازې د آخرت، دوزخ، جنت او قیامت په اړه خبرې کوي او ویناګانې کوي. د دوی په خبره ملایان باید په ټولنیزو چارو هم وغږیږي او په دې ترڅ کې خپل اغیزناک رول په سمه توګه وکاروي. زموږ همکار صدیق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د یو دینی عالم د خطبې په یو برخه پیلېږي.
جبرائیل امین ولتبا نیا په خبر نربت الزره ونسی او شذبت القصي ونسی ودرخ بیرواجی.
دا مهال د کندهار په ټولو جماعتونو، مسجد جامع او نورو دینی مرکزونو کې هر ورځ دینی عالمان یوازې پر دینی مسایلو بحث کوي. دوی د نورو اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په څیر نه دي او خلکو ته په واعظ او نصيحت کې د ټولنیز ژوند او ملي مسایلو په اړه ډیر معلومات نه ورکوي. د ټولنیزو چارو کارپوه نالان وایي دینی عالمان مکلفیت لري چې د دینی مسایلو ترڅنګ د ټولنیز ژوند پاک له هم د خلکو د پوهاوي کچه لوړ کړي. د نالان په خبره دینی عالمان باید یوازې د قیامت، جنت او دوزخ پاړه نه، بلکې د روغتیا، چاپیریال، کرهنی، سوداګری، زده کړې او نورو ټولنیزو مسایلو پاړه هم خلکو ته وژغیږي.
زه روزګان ته تللی وم د سور په میاشت کې، اوري خلکو موږ ته ویل زموږ په ولسوالۍ کې ښځې د سپي سره دښ کړې ده. هله په دغه ولسوالۍ کې ملا نه و، ملا صاحب ته چیرې وې؟ په لحاظ د خدای کړه ښځه د سپي سره لیسوله او ګسره د سرجنګي فرهنګ څنګه پاتې دی؟ نو ملا صاحب ته دغه شان ولې خلکو ته نه وایې؟
نالان وایي اسلام یو پراخ دین دی او دینی عالمان مسؤلیت لري چې چاپریال د پاک ساتلو، روغتیا ته د پاملرنې، د شی او حلال سوداګری د لارې د روزي د پیدا کولو او د دینی او عصري زده کړو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
ډیر کسان نن په نړۍ کې او په افغانستان کې اروایي ناروغي لري. زه دغه څخړنې ورته وایم دغه نسخه حدیث چې صرف حدیث نه ټوټ کړي دي دغه دې په صحیح ډول انجام کړي. دا اروایي ناروغي له داسې نالانې دام کوي. موږ داسې دین پیروان یو چې هغه موږ درد دوا کولی شي، هغه موږ ته لار را ښوولی شي، اقتصاد را ښوولی شي، فرهنګ را ښوولی شي، مدنیت را ښوولی شي، شادي را ښوولی شي، غم را ښوولی شي.
د کندهار اوسېدونکي عبدالعزیز اکرمي وایي افغان دیني عالمان د نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو په ډول د ملي او ټولنیزو مسایلو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، نو په دې وروسته پاتې ټولنه کې به هم پرمختګ رامنځته شي او زیاتې ټولنیزې او ملي ستونزې به حل شي.
د اسلام دین یوازې ادنوي مسایل خلکو ته هدایت نه ورکوي، بلکې د دې لپاره هم لارښوونه کوي چې خلک په خپل ژوند کې باید څه وکړي او د خلکو ژوند څنګه باید سمون پیدا کړي. نو پکار ده چې دیني علما کرام هم د دیني لارښوونو په څنګ کې د هغوی د کورني ژوند لپاره، د هغوی د ټولنیز ژوند لپاره، د هغوی د اقتصادي ژوند لپاره، د هغوی د اقتصادي ستونزو د حل په ارتباط باندې د اسلام د نظر څخه هغوی خلکو ته رنمایي وکړي.
دا چې ولې د افغانستان دیني عالمان د نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو په ډول پر ټولنیزو مسایلو نه غږیږي، د کندهار د دارالعلوم اسلامي مدرسې او جامع ملا امام حاجي طالب آغا په جواب کې وایي:
نو ار سړی چې الحمدلله ازدای والا راس ملا صاحب سي خلق منځونه پس کوي، حافظ صاحب نو یوازې قران اعظم شان یاد نور په ترجمه نه پیږي، د الله جل جلاله د آیاتو کوم ترجمه ده، بس مطلق حافظ صاحب دی قران اعظم شان یاد بالا خلاص بعلمی ده، علم نسته، خدمت نسته چې دی خدمت وکي.
په افغاني ټولنه کې د خلکو ترمنځ د حقوق او واجبو نه پیژندنه، د ټولنې ژوند په اړه صحیح او دقیق معلومات نه درلودل هغه لاملونه دي چې په دې ټولنه کې د ستونزو کچل وړ کړي او آن د موزیک یا موسیقي پر ژغولو او اوریدلو هم د یو انسان ژوند اخیستل کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دی چې کومه ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.